سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څنور بجی شوي د خبري خبرونه ته مو از فرید سیال د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان د خبریالانو مرکز په خپل کلنی راپور کې چندنې خبر کړی ویلي چې د 2023 کال په ترڅ کې د طالبانو حکومت رسنۍ او خبریالان له محدودیتونو سره مخامخ کړي دي. په راپور کې ویل شوي دي چې په 2023 کال کې دوی د خبریالانو له حقونو څخه د سرغړونې لږ تر لږه 118 پېښې ثبت کړي دي چې په دې کې د یو خبریال وژل کېدل او د 900 خبریالانو د ټپي کېدو او د 88 خبریالانو د بندې کېدو پېښې شاملې دي. پرکې دا هم ویل شوي دي چې د 2023 کال په پرتله د سرغړونو د پیښې یو څه کمې دي. وړم کال د سرغړونو 28 پیښې ثبت شوې وې. په کلنی راپور کې د همول شوې دي چې د طالبانو د حکومت چارواکي له رسنیو سره ډېرې کمې مرکې کوي او رسمي ویاندویانې د جدي او ژورو پوښتنو له ځواب ورکولو ډېره کوي. د تېر یو کال په ترڅ کې د طالبانو ویاندویانو د ازادي راډیو د خبریالانو پوښتنې هم نه دي ځواب کړي. په هرات ولایت کې زلزله ځپل ته د لسګونو کورونو د جوړولو د بشپړېدو خبر ورکړل شوی دی. د افغانستان محلي رسنۍ او پرون د طالبانو د حکومت په وینا راپور کړی دی چې د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې د 33 کورونو جوړول بشپړ شوی او 24 میلیون افغانۍ لګښت ورباندې راغلی دی. راپور روایي د هرات د زندجان، انجیر، روبات سنګي او ګلران ولسوالیو په څو باندې لسو کلو کې د کورونو جوړول بهیر روان دی. په همدې حال کې د اسلامیک ریلیف بنسټ د افغانستان څنګه هم پرون په خپل شبکې په خوندي ټویټر خبر ورکړی چې د زندجان ولسوالۍ په غرموشک کلي کې د 2 ویجاړ شوو کورونو جوړولو لړۍ پیل کړې ده. د هرات په زلزله ځپل سیمو کې خلکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې غوښتنه کړې ده چې چمتو کړای شوي کورونه دې ژر ورته ور وسپارل شي، ځکه زیات کسان لا هم په دې سړه هوا کې تر خیمو لاندې ژوند کوي. د افغانستان او متحده عرب اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې نن خپل نوړنی شلوریزه رسمي نړیواله مسابقه کوي. د امارات سره د دریو شلوریزو مسابقو لړۍ هغه چې نن جمعه د کابل پر مهال د ماسپښین درې نیمې بجې به پیل شوې ده. د افغانستان او متحده عرب اماراتو دویمه شلوریزه مسابقه روانه شنبه او دریمه د سه شنبې په ورځ بیا پیلېږي. دا فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې نن ویل چې په غزه کې د مرستو پر یو کاروان اسرائیلي پوځیانو ډزې کړې دي خو تلفات یې نه دي اړولې. د یو این روا په نوم د دې ادارې د مشر ټام وایټ په وینا د مرستو در کاروان د غزې له شمال څخه په هغه مسیر روان و چې اسرائیلي ځواکونو ټاکلی دی چې د دې ډزو له امله یو موټر زیانمن شوی. هغلی وایټ په خپل ایکس پاڼې په خوندي ټوټر لیکلی دی چې د مرستو دا کاروان پرون ماسپښین په نښه شو. او د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي یریکالیکا نن وویل چې 9 تنه د ترکیې په 9 ولایتونو کې له اسلامي دولت ډلې سره د ارتباط په تور نیول شوی دی. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټوټر لیکلی چې دې کسانو پلان درلود چې په استانبول کې پر کلیساو او د یهودانو په عبادت ځایونو برید وکړي. ترکیې چارواکو وروسته تر دې د دې اسلامي دولت لی او کوردی وسلوالو پر ضد عملیات زیات کړی دي چې د اکتوبر په 9 نیټه باندې قره کې د حکومتي ودانۍ او مخې ته کوردی وسلوالو د بم موټر چاودنه وکړه. تاسو زموږه کله ازادي راډیو او ریاستي راډیو اوس مهال په افغانستان کې 40 ساعته د سهار لښپګو د مخام تر شپګو او د مخام لښپګو د سهار تر شپګو په 40 ساعته تاسو اوریدل شي. وړاندې به په خبرونه کې را سره واورئ چې د پاکستان پوځي وار بیا په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د خوندي پټن ځایونو او پرمختللو وسلو ته د دوی د لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلې ده. دا شیدا اندېښنه څومره په ځای ده او آیا طالبان دغه اندېښنې مني او کنه؟ وړاندې درته په راپور کې وایو. د کابل د اوسیدونکو د هغه شکایت چې د کابل د مایکرو په بخښنه سره د ماکرو یانو نو وسیدونکو کړای دی در سره شریک کړو.
هیڅ مراقبت چکله دغه غزوه کسانی خبر شو، مسولین راغلل، وکیل د بلاک او ځی کسان ډیر بد حال ونخلو دو اخترونه ورک چې دوباره دا کارونه کوي.
دا چې ولی دغه خلک شکایت کوي او ستونزه چرته ده، په دې اړه وړاندې درته جزئیات لرو. همدارنګه کندهار ته به هم ورشو چې په دې وروستیو کې د رکشوانانو کار پکې پیکه شوی.
څه مو پیدا کولی؟ اوس پاران ډېر کمزوري دي وروره، بس ګای دوه سوه ګای یو نیم سل ګای وروره درې سوه بس ما زه خپل گزاره ده پکوی وروره.
نور مطالب هم شته، ملتیا مو غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه د پاکستان پوځي وار بیا په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا TTP د خوندي پټن ځایونو پر مختلفو وسلو ته د دوی د لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلې. د پاکستان پوځ د ماډیکو څانګې ISPR په یو اعلامیه کې ویلي چې د پاکستان د پوځ د لوی درستیز اسی منیر په مشرۍ د قول اردوګانو په 218 مغونډه کې د پاکستان د امنیتي ننګونو په اړه خبرې وشوې. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پاکستان پاوز یو وربیا ادعا کړی چې په گاونډي هیواد یعنی افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو او نورو ترهګرو ډلو خوندي استوګنه دوی ته د آزاد فعالیت زمينه او پر مختللو وسلو ته لاسرسي د پاکستان امنیت ته ګواښ دی. د پاکستان د پاوز د اماړیکو د څانګې یا ISPR لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د دې هیواد د پاوز د لوی درستیز عاصم منیر په مشرۍ د قول اردوګانو په 218 مه دوه ورځې غونډه کې د پاکستان د امنیتي ننګونو په اړه خبري شوی. په اعلامیه کې دغه شان راغلی چې د پاکستان پاوز به د ټولو ترهګرو ډلو چې د اعلامیې په ټکو د دښمن په خوله د پاکستان د نام نه کولو هڅه کوي او د دوی د ملاتړو په وړاندې به په پوره قوت سره مقابله وکړي. که څه هم په اعلامیه کې د افغانستان نوم نه دی اخیستل شوی او یوازې د ګاونډي هیواد خطاب شوی، خو بیلابیلو پاکستانی چارواکو له دې وړاندې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو په ملاتړ تورن کړی. هغه وسلواله ډله چې په وروستیو کې په پاکستان کې د لسګونه ترسره شوي حملو مسؤلیت منلې. پاکستانی پوځ ادعا کړې چې د تحریک طالبان پاکستان افغان غړي په دې هیواد کې په خونړیو حملو کې لاس لري، خو د طالبانو حکومت په وار وار دغه ډول ادعاوې رد کړې دي. په همدې حال کې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې د راتلونکي فبروري په میاشت کې د پاکستان له عمومي ټاکنو وروسته له طالب مشرانو سره د لیدنې په هدف افغانستان ته سفر کوي. مولانا فضل الرحمن تیره ورځ په اسلام آباد کې یو خبری غونډې ته وویل کابل ته د سفر هدف د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو بیا رغول دي.
اوسه ټوله فرصت بنلی کې بعد
د ټاکنو وروسته به زما لومړی کار د افغانستان دوروي. هلته به د اسلامي امارت مشرانو سره وکړم. د دواړو هیوادونو پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې رغول، اعتماد رامنځته کول او د اړیکو ټینګول به زموږ هدف وي. د پاکستان ثبات د افغانستان او د افغانستان خپلواکي د پاکستان اړتیا ده.
افغانستان ته د مولانا فضل الرحمن د سفر په اړه لاله وړاندې راپورونه ورکول شوي وو، خو معلومه نه وه چې دا سفر به کله ترسره کیږي. هغه ته په افغانستان کې د طالبانو حکومت کابل ته د تک بلنه ورکړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له دې وړاندې رسنیو ته ویلي وو مولانا فضل الرحمن کولی شي چې په پاکستان کې د افغان طالبانو په اړه د منفي تبلیغاتو مخه ونیسي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې په وروستیو کې ظاهرا ترنګلې ښکاري. پاکستان افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان په ملاتړ تورنوي او د طالبانو حکومت په پاکستان کې د نامنې وروستۍ پیښې د هیواد کورنۍ مسله بولي. سمو دوړاندې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي پخوانی استازي زلمی خلیلزاد هم په خپل اکسپانه د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو خبرو په پیلېدو ټینګار کړی او ویلي وو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې شوي او آن د مخامخ شخړو د پیښېدو خطر هم موجود دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د افغانستان مخکینی ولسمشر له طالبانو غوښتل چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته پام وکړي. محمد اشرف غنی په یو پودکاست کې د ښځو پر کار بندیز په هغو باندې د تدریجي مرګ تحمیلول وبلل. د موړي ویل د طالبانو له بیا واکمنېدو او د ښځو پر دندو د هغوی د بندیزونو وروسته د هغو میرمن اقتصادي وضعیت خراب شوی کومې چې د خپلو کورنیو سرپرستي یې کوله. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته پام وکړي. نوموړی د ژوند لارې د پودکاست په درېیمه برخه کې چې د دسمبر په 9 د ښاغلي غنی په ټویټر پاڼه خپره شوې په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو او په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه خبرې کړي دي. ښاغلي غنی ویلي د طالبانو له بیا واکمنېدو او د ښځو پر دندو د هغوی له بندیزونو وروسته د هغو میرمنو اقتصادي وضعیت خراب شوی کوم چې د خپلو کورنیو سرپرستي یې کوله. نوموړي پاکستان او قطر ته هم اشاره کړې کوم چې اسلامي هیوادونه دي خو ښځې او نجونې کولی شي پکې کار او زده کړې وکړي.
باید دغه ته یوازې توجه وسي او په سمه توګه شرایط برابر سي. که څوک منع کوي نو دومره میړانه ولري چې شرایط د ژوند ورته برابر. آیا چاته خدای جل شانه دا اختیار ورکړی چې تدریجي مرګ په نورو باندې تحمیل ژوند منو یا تدریجی مرگ؟ نن آیا خنده سته؟ آیا موسکا سته؟ آیا جواندانه تا امید سته؟
محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې په متحده عربي اماراتو کې په خپل تابعیت کې د افغانانو د ستونزو په اړه د پودکاستونو لړۍ پیل کړې ده. په دې پودکاستونو کې چې د مرکو په بڼه ثبتېږي هڅه شوې چې پر طالبانو له مستقیمو نیوکو ډډه وشي. یو شمېر افغان نجونو او میرمنو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله له خپل ژوند سختې نهیلي شوي دي. د کابل ښار اوسېدونکې ماریا چې د خپل کور سرپرسته ده وایي پخوا یې په یوې دولتي اداره کې وظیفه درلوده، د خپل لاس ګټه یې خوړله خو د ښځو پر دندو د طالبانو له بندیزونو وروسته د خلکو مرستو ته اړه شوې.
دوه لورګانې او یو وکلان زوی لرم. په بلاکونو کې کالي مینځم، غالۍ مینځم، دا کارونه کوم. ګاونډیان را سره یا سل یا 500 روپۍ کله ډوډۍ کله کتغ مرسته کوي.
د زده کړو بې برخې زلفا محمدي بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
اگر یک دختر تعلیم بکنه
که ونجلی زدکلی وکری اوشی که ولی خپلو مو خود دوره سیگی زموکه واد با په بهترین شکل پرمختگ وکری. لحق وقت چه طالبان افغانستان تراغلل جونه لروحی روانی و عطفی ارخه که وضعیت نلری. دوی پر اختیار چه دیر الوی زربه لیدلی
واقعا زربی بزرگ کردیده.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د شاوخوا 50 فرمانونو په صادرولو په افغانستان کې پر ښځو او نجونو ډېر محدودیتونه او بندیزونه ولګول. له شپږم ټولګي پورته په ښوونځیو او په پوهنتونونو کې د زده کړې څخه منع کول، په ډېرو دولتي او ټولنه دولتي دفترونو او په سینګارتونونو کې د کار کولو بندیز، له محرم پرته په لیرې واټن سفر تلل، تفریحي پارکونو، لوبغالو او ښځینه حمامونو ته د تګ بندیز هغه محدودیتونه دي چې د طالبان حکومت په افغانستان کې پر ښځو او نجونو لګولي دي. هغه بندیزونه چې نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو سازمانونو د ښځو له بشري حقونو څخه سرغړونه بللې. خو د طالبانو حکومت ویاندویانو په وار وار ادا کړې چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، هغه چې په کور دننه افغان میرمنو نړیوالو ته د منلو نه دي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته
ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه د یو پریکړې لیک مسودې ته نن رایه ورکړي. د دې پریکړې لیک غوښتنه د مارچ په 14 شوې وه. د دې نوې مسودې وړاندیز د جاپان او متحده عرب امارات له لوري په مشترک ډول شوی دی. د مارچ په میاشت کې 209 پریکړې لیک د سپارښتنه کړې وه چې د افغانستان اوسنیو ننګونو ته د رسیدو لپاره یو همغږي تګلاره پکار ده. تر دې وروسته د اپریل په میاشت کې په 15 فرایدون سرنلی اوغلو د یوې خپلواکې ارزونې لپاره وټاکل شو. د سرنلی اوغلو راپور د نومبر په 10 امنیت شورا ته وړاندې شو. په دې راپور کې څلور مهم وړاندیزونه وشول. داسې یو لړ اقدامات باید ترسره شي چې د افغانانو اړتیاوو ته رسیدنه وشي او اعتماد پیاوړی شي. دویمه دا وه چې نړیواله ټولنه د هغو مسلو ته توجه زیاته کړي او په خپلو کې دې همکاري پراخه کړي چې په سیمه ییز او نړیوال امنیت اغیز کوي. درېیمه غوښتنه دا وه چې د سیاسي ښکیلتیا لپاره د یوه نقشه طرحه شي چې افغانستان یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې سره یو ځای شي. او څلورم دا چې د همغږۍ او څارنې لپاره د میکانیزمونو د یوې مجموعې د رامنځته کولو وړاندیز شوی و. تاسې کولی شئ د دغې ناستې په اړه باندې چې نن پیلېږي د ازادي راډیو پر ویب پاڼه باندې چې پته ازادي راډیو .com ده ورشي او هلته نور جزئیات واورئ. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. د ژمي په راتګ سره په کابل کې یو شمېر د مایکرو په بخښنې سره د کابل یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې د بخارۍ کینولو ته نه پرېښودل کیږي.
حفظ مراقبت چې کله دغه غزوه کسان خبر شو مسولین راغلل، وکیل د بلاک او ځی کسان ډیر بد حال ونخلودو، اخترونه ورک چې دوباره دا کار ونه کوي.
د کابل د لومړی مکرویانو اوسیدونکو وګی امیل ازادي روډ ته ویل چې په څلیرش ساعته کې یوازې دوه ساعته برېښنا لري، ګاز قیمته شوی، مرکز ګرمۍ د جمهوریت له وخت څخه خرابې دي، د لرګیو یا سکرو بخارۍ ایښودلو ته د طالبانو د حکومت د حفظ او مراقبت د ریاست کسان نه پرېږدي. اوس دوی حیران دي چې سږنی ژمی څنګه تیر کړي. نوموړي زیاتوي
په دې گاون کې چې دوی بخارۍ ایښي و د خپل مریض مور دپاره او د ماشومان دپاره حفظ مراقبت چې کله دغه غزوه کسان خبر شو دوی دې ولیده، مسؤلین راغلل، وکیل د بلاک او ځی کسان ډیر بد حال ونخلودو، اخترونه یې ورک چې دوباره دا کار ونه کوي. خلک څه وکړي؟ خلک هېڅ چاره نه لري. سږکال ژمی دپاره نه ګاز ارزان دی چې هغه نه استفاده وکړي. ژمی سخت روان دی.
د څلورمه مکرویانو اوسیدونکی جمال هم ورته شکایت لري. دای ادعا کوي چې طالبان مالیه د صفایي پیسې د هر څه په زور ټولوي، خو په بدل کې خلکو ته خدمات نه وړاندې کوي.
حکومت چې دا اوس فعلاً ټولولو کې ده، دیک نه ده چې مثلا خدمات ارزښت نه صفایي په منظمه توګه باندې دوی په وخت باندې اخلي، مقابل کې هغه خدمات نه ارزښت کوي چې مثلا دوی باید مرکز ګرمیان فعال کړي. حتی موږ دې ته نه پرېږدي چې خپله شخصي بخاري ولګو. مګرانو کې ډېر ژوند سخت ده چې باغ درته نه بخاري درته پرې نه دي، مرکز ګرمي هم فعال نه وي. دوی صرف ډېر تاکید په دې باندې کوي چې څنګه ټکسونه اوچت کړي. جمهوریت د وخت ټکسونه هم
د دریمو مکرویانو اوسیدونکي مرینا بیا وایي چې دوی هم سږکال د طالبانو له ویرې بخارۍ نه دی ایښي. هغې ازادي راډیو ته وویل چې په پلاستیکي بوشکو کې جوش شوې اوبه اچوي، بیا یې په کمپال کې ځان سره ږدي.
اوبه جوش کوو، بیا په بوشکه کې اچو او د پښو لاندې ږدو. کمپل برسته نه ده، رقم شیان په باندې اچو، اوس پښې هم تودې او پزه مې یخ وهلي، نو لاسونه به هم تاوده کړو. په کې ولنه باید سوپ نو مخ سړی نه سي پټوی، سې دا پزه هم تاوده سي او اصلا باعث د ناروغي سي ګرځي. نو له پزې نه کې کله چې د انسان پزه یخه سي، یخ تنفس واخلي، طبعاً سي هغه مریضېږي.
د کابل په مکرویانونو کې د بلاکونو یو شمېر وکیلان هم دا ستونزې تاییدوي. د لومړی مکرویانو د یو بلاک وکیل چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وایي، له یوې خوا بیکاري او بې وزلي خلک پتنګ کړي، بلې د دې ژمي په سړه هوا کې د طالبانو حکومت بخاري کې ښودلو ته نه پرېږدي. موږ دا شکایتونه د طالبانو د حکومت د حفظ او مراقبت د ریاست د مرکز ګرمۍ له آمر انجینر محمد انور سره شریک کړل، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په کابل کې د مکرویانونو د اوسیدونکو دا شکایتونه داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې څه موده وړاندې په خپله ایکس شبکه ولیکل، د ژمي په راتګ سره د ښارګوټو او د دنګو ودانیو خاوندان مسؤلیت لري د تودولو سیستمونه برقی یا گازی کړي. د غیداری لیکلی وو چې د کابل ښار د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره په ګڼ میشتو سیمو، دنګو ودانیو او ښارګوټو کې د خبرتیا لپاره څه باندې 2000 اطلاعیې خپرې کړي دي. مخکې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو د هوا د ککړتیا له امله ازادي راډیو ته شکایتونه کړي وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجی صندوق یونیسف ویلي، د سپتمبر له درېمې اونۍ راهیسې د افغانستان په 34 ولایتو کې شدیده تنفسي ناروغي خورا او مخ په ډېرې دوده چې د دغې ادارې له قوله ښایي لامل یې ژمی وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. اوکراینی چارواکي وایي روسي ځواکونو له تېر شپې راهیسې د ډرون الوتکو او توغندیو دومره پراخ بریدونه پیل کړي دي چې د اوکراین د جګړې له پیلې ساری نه لیدل کیږي. تفصیل احمد چی برنورو.
اوکراینی چارواکي وایي د روسي د هوایي ځواکونو د تېر شپې د پراخو بریدونو په ترڅ کې لږ تر لږه 12 تنه په اوکراین کې وژل شوي دي. د چارواکو په وینا د روسي ځواکونو د توغندیو په پیلوټ الوتکو په دې حمله کې پوځیان او ملکان په نقشه سوي دي. تلفات په پلازمینه کیف، لفیف او دیسا او د اوکران په یو شمېر نورو ښارونو کې خلکو ته وشتي دي. د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی وویل چې روسیې تقریبا هر راز وسله وازمویله او که چیرته د شمیرل شویو توغندیو او ډرون الوتکو شمیرې کره شي نو داسې ښکاري چې په تیرو دوه ویشت میاشتو کې دا تر ټولو ستره هوایي حمله وه چې پر اوکراین شوې ده. زلنسکی زیاته کړه چې کیف، لفیف، اودیسا، دنیپرو، خارکیف او زاپروژیا دا خو ښارونو په ډله کې دي چې بمبارد پرې شوی دی. زلنسکی هغه راپورونه چې نن مخکې خپره شوي وو تایید کړل چې د زیشون یوه څانګه، تعلیمي تأسیسات، یو شاپنګ مال او یو شمېر شخصي کورونه د هغو ځایونو په ډله کې دي چې بمباري پرې شوې ده. د اوکراین ولسمشر بیا وویل چې په مجموع کې روسي ځواکونو 110 توغندي پر اوکراین ویشتلي دي چې اکثر یې د دوی ځواکونو په هوا کې شنډ کړي دي. د اوکراین هوایي ځواکونو بیا وروسته دا شمېره لوړه یاده کړه او وی ویل چې د 150 توغندیو او ډرون الوتکو له ډلې 114 دوی غورځولې دي. د آزادي اروپا ازادي راډیو د دې پریتونو جزئیات په خپلواکه توګه نشته تاییدولی، خو د اوکراین مهم ښارونه چاودنو لړزولې دي. نن سهار د هوایي بریدونو له امله د خطر زنګونه تقریبا په ټول اوکراین کې وهل شوي دي او پوځیانو له خلکو غوښتل چې ځانونه پناه کړي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کندهار کې د زرنج رکشو چلوونکي د کاروبار د کموالي شکایت کوي. دا چې ولی ورزو لسیمې تفصیل په دې راپور کې ورو.
کندهار کې د ټیکسي موټرونو او نورو رکشو سره سره خلکو د زرنج موټر سایکلونو څخه رکشې جوړې کړې او سپرلې وړي راوړي. په دغه کاروبار تر ډیره هغه خلک بوختي چې ټیټ اقتصاد لري او د شپې گزاره د ورځې په ګټه لیکيږي. عصمت الله چې د کلون رئیس زرنج رکشا چلوي وایي کاروبار په خواشو خوس ډیر پکسوي او ګټه نیمه تر اخشه ده سوي ده.
د چر په پرتل خواري نسته رخصه زیات سوي دي په دې خاطر سره چې پراترپم خواري نسته خلک بیکار دي په دې خاطر سره وس خواري کم سوي دي خو دا شنه دي چې یعنی موږ به خېته د ژوند په عذاب بچی د کالج کې ډیر خود تیر په پرتل تر نیمه لا ډیر کم سوي د په خو نو چې حساب ورته وکه 1500 افغاني 1400 افغاني داس پاتې دي وس 200 د خلک ستا چې تقریبا د سار جمعه دلته کې مخصوصان جمعه تم دلته یا کړي یا کوټر سوالي 300 200 بس تاسو نو څوک زپاس څوک کم سنه.
د زرنج رکشاو یو شمیر نور چلوونکي هم د خپل کاروبار د کموالي شکایت کوي وای چې د تیلو لوړې بي او د خلکو د ټیټ اقتصاد له امله تر پخوا کاروبار خراب شوی. د دوی په خبره په وسنۍ ګټه یوازې د کور شپه تیریږي او اقتصاد یې پرمختګ نسی کولای.
زما نوم احمد لادی وروره در مخه موږ شو او څومره پیدا کولای وس پران ډیر کمزوري دی وروره بس ګای د واسو ګای یو نیم سل ګای وروره درسو بس ما زه خپل گزاره د پکبو وروره در مخه لټر معنا پجیش او پنځجیش په تلبیش بس چل وروره تقریبا 23 تاوانی ګرنسی وی چل هغه غونه جو وروره چې موږ انډواله ماز دی چلو د برابرې کو
نن مې اسمت لادې یو دوه درې ساعت پیدا کوو واستو ورځ ما شامه ورو کور ته ندی مخوا څلور ساعت 1500 شپږ ساعت پیدا کولې واست 200 درې ساعت ودر په خوا ډېر کاروبارونه کمزورې سوي دي رخصې ډېر سوي دي هر یو بیا کار دی راس رخصه راځي پر دغه لینې چلی.
په عین وخت کې د کندهار د ترانسپورت ریاست د زرنج رکشاو نمینده ملا محمد صادق اخون هم نیچی د اقتصادي ستونزو لامل د زرنج رکشاو کاروبار کم سوي.
زرنجان ډیر چې خاري نسته ما جوړه دل کاروبار ډیر سره کمزوري دي نور شکر دی امنیت بس ش وسایده خو فقط دا دي چې خاري نسته نو بل اخو چې بلار سره سره درې پیری وکړه چې د دې چې پر لمبر باندې ودرېږي چې زرنج ډټ کی پرنو نیوی افغانی د دې پیرا کیر نه نه پر ورخېږي انو نیوی افغانی چې درې پیری وکړي بل اوروره یو پیرای چیل ځنی خوري تجوی پیری دی تور پچیش نو په جوه پیری اوس یو څلا چاغانی په څلا چاغانی باندې چا کوم خواوس کوم شی به.
د کندهار د ترانسپورت ریاست ته معلومات لمخې د امحال په دغه ولایت کې 350 زرنج رکشاوې فعالیت لري. خلک شکایت کوي چې پر افغانستان د نړیوالو اقتصادي بندیزونو او د طالبانو د حکومت د رسمیت د نه پیژندلو لامل د خلکو کاروبار پکې سوی او بیروزګاری ډېره سوې ده.
په کندهار کې مو د زرنج رکشاو د چلوونکو د کاروبار د پکېوالې شکایتونه واوریدل. بل پلو د هیواد په شمال ختیځ ولایتونو کې اوسیدونکو د سون توکو د لوړې بیې څخه شکایت کوي. ورزو د دوی شکایتونه په دې راپور کې اورو.
د کندز، تخار، بغلان او بدخشان ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې د ژمي پر رسیدو سره د سون توکو په خاصه توګه د ډبرو سکرو او د لرګیو بیې دوه چنده لوړې شوې دي چې بې وزله او بیروزګار خلک د پیرلو توان نه لري. دوی زیاتوي که څه هم د تیر په پرتله د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې شوې، خو بیا هم اړ دي چې د خپلو کورونو تودولو لپاره د سون توکي واخلي. د کندز ښار یو اوسیدونکي عبدالجبار ازادۍ راډیو ته وویل:
نه بادام نرخونه دي د 50 روپۍ دغسې نرخونه دي، او توت لرګی دی د 50 روپۍ 50 روپۍ لرګی دی، چاوا یخه شل دی دا لرګی دی جګېږي کندز کې، او زغال دي د 60 روپۍ نرخونه دي. مونږ دا غواړو چې لرګی باید ارزانه شي، چې یو بل مسلمان شپه ګرمه باید تېره شي.
د پورته یادو شو ولایتونو وسیدونکو د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د سون توکو نرخ کنټرول کړي، څو بیروزګار او بیوزله خلک د خپل د اړتیا وړ سکاره او لرګي وپیرلی شي. د تخار مرکز د تالقان ښار یو وسیدونکی عبدالصبور چې د 15 کسیزې کورنۍ نفقه ور لغاړې ده، هغه ازادۍ راډیو ته وویل:
اینجا به خاطر چوب خریدن آمدیم، چوب قیمت، زغال قیمت، کاروبار نیست.
لستون زو ډک ژوند لرم، هر سهار خار ته پدې تمرازم چی گوا کې راته کار پیدا شي. کوم ورځ چې 200-300 افغانۍ کار وکړم، به خپل کورنۍ ته ډوډۍ پرې خلم. ژمی دی، خو د بیکاری او بیوسۍ له وجې د خپل کور د تودولو لپاره د سون توکي نشم اخستلې.
د بغلان یو وسیدونکی احمد خالد وای د ژمی پر رسیدو سره د یو من لرګیو بیا 80 افغانۍ او د یو من سکرو بیا 80 افغانۍ ته لوړه شوې ده، او بیروزګار خلک د رانیولو توان نه لري.
راغلم دلته لرګي واخلم، زه یم غریب سړی، د لرګي ته موسه نه کیږي. زرنجالۍ ما بغوړم د دولت نه چې ما سره کومک وکړي. ژمی راغی، دلته په دې ژمی کې ډېر خل دي چې زور نه رسیږي، او دا خل دلته غریبانه دي، سره باید خلک کومک د خپل دولت باید کومک ورسره وکړي.
د بدخشان مرکز د فیض آباد ښار یو وسیدونکی 50 کلن محمد رسول وای چې په ښار کې مزدوري کوي، هغه وایي په سختۍ سره خپلې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوي، او وسې نه رسیږي چې د سون توکي واخلي.
مشکلات زیات است، درو په چوب شکنه میکنم، ای خونه کموده زیات.
دلته د لرګي وخستلو لپاره راغلی یم، خو د لرګي او د سکرو نرخ لوړ شوی دی. زه خپله مزدوري کوم، په اونۍ کې که 2 ورځې کار پیدا کړم نور بیکاره یم. کومه ورځ چې کار پیدا نه کړم، هسې ناهیلی او پریشانه کور ته ځم، بس ژوند روان دی.
خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدو چې په دې اړه د طالبانو د سرپرست حکومت د چارواکو نظر هم راواخلو. د افغانستان د ګڼ شمېر سړو سیمو خلک د ژمي په موسم کې د خپلو کورونو د تودولو لپاره په بخاروي کې له لرګیو او ډبرو سکرو څخه کار اخلي، او بیا ځینې خلک د لرګیو او د سکرو د لوړ قیمت له امله له غیر معیاري ګازي بخاروي کار اخلي، چې ځینې وخت د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د ګاز نیولو پېښې هم رامنځته کیږي.
ستاسو له پیغامونو
آزادی رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد د سلامه یو خواهش لرم، زموږ د افغانانو ویزې چې د ویزې لپاره پلی وکړو، هغه 2-3 ورې ختمه شي او راځي نه رجټ شي، او زموږ نه پرې پیس اخلي او روپۍ هم پرې نه اخلي. 4000 روپۍ اول اخلي، 4000 بیا اخلي. نو ستاسو نه خواهش کیږي چې دغه لوړو مقاماتو ته ورسوئ چې دغه ویزې نور نه رجټ کیږي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته معروف ولسوالۍ ته کوم شی راځي، یا د مهاجرو په نامه یا د مسکینانو په نامه، هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي، یا ماړه وړي یا د وایستې والا وړي، او مسکین ته خپل حق نه دی رسیدلی. وسلام.
نو نمیاشت کېږي چې دغه د نجونو طرزالعمل مکتوب جوړ شوی دی، مشرتابه ته استول شوی دی. په نه میاشتو کې یو قلم نه دی برکش شوی، دا یوه امضا نه میاشتې وخت نیولی. نو افغانستان موږ په نظر سره مخ په تاریکۍ روان دی، ځکه چې افغانستان و ښځو ته د ښځو درس ته د شزو مکتب ته سل پیسه د ضرورت لري که درس مکتب نه نو شزی ډاکټرانې اوس هم د نشتون سره مخ دي. بیخي ډاکټران بیخي د افغانستان کې په ډېرو روغتونو کې اتیا فیصده د ښځو مشکلات د ښځو درمنن نارینه ډاکتران کوي. نو
د خبرونې دویمې نیمه ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د آزادۍ میلمه پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډو خبرونو ته ورځو. خو یادونه کوم چې د آزادۍ راډیو نشرات وستل لري ساده په افغانستان کې دي، د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په منځني څپه دوله شپږ نوي، او د ماښام له شپږو د سهار تر